د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 اگست میاشتې 16 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30 په افغانستان کې ته او په واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې 11:00 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته ځاښ پخو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان حکومت د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډه رابللو خواست کړې او نن یې د هیواد ازادۍ ورځ د کشمیرانو سره د یووالي په توګه د لمانځلو فیصله کړې. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې جنرل سیکرټري سردار حسین بابک ویلي دي چې په بونیر کې یو ځل بیا وسلوال طالبان په حاله شوي او په بهر هیوادونو کې د میشتو پښتنو د یو نړیوال تنظیم پښتون ګلوبل ډایاسپورا بنسټ په کینیډا کې کیښودل شو. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان حکومت د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډه رابللو خواست کړې او نن یې د هیواد ازادۍ ورځ د کشمیریانو سره د یووالي په توګه د لمانځلو فیصله کړې. په دغه لړ کې بعد د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر کې مظفر آباد ښار ته د یوې غونډې ته وینا لپاره ځي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي لخوا خط کې لیکل شوی دی چې د هند دغه ګام د نړۍ امن لپاره خطره جوړه شوې او دا د نړۍ لخوا منلې شوې لانجمنه سیمه جمو کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه خط زیاتوي چې په دغه سیمه کې هند په ښکارا باندې د پاکستان لپاره خطر جوړ شوی او هڅه کوي چې د اصل مسلې نه پام واړوي. یاد دی چې هغلی شاه محمود قریشي د ګل یا دوشنبه په ورځ د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مظفر آباد ښار کې ویلي وو د کشمیر په لانجه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 15 غړو کې څوک هم خنډ جوړېدای شي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې جنرال سیکرټري سردار حسین بابک ویلي دي چې په بونیر کې یو ځل بیا وسلوال طالبان فعال شوي، خلکو نه په زور پیسې اخلي او دته یې دړکې هم ورکړي دي چې د خپل کار څخه لاس واخلي. د دوی او د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره په مرکه کې د ویلي دي چې د پښتونخوا صوبې د تعلیم پخوانی خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او په صوبای اسمبلی کې د خپل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویلي دي چې دغه وسلوال د بربونیر په ایلم غاړه کلیوال پیر بابا پاچا بلوخان بټۍ او د ګردیز او د ګردیزی تحصیل په اکثره برخو کې گشتونه کوي، په دوکانونو کې سوداګانی کوي، د خلکو نه په زور پیسې اخلي چې لوجه یې په خلکو کې یره خبره شوي. سردار حسین بابک وایي چې دته هم د طالبانو د یو ځایي کمانډر لخوا یوې لیکل شوې پاڼه کې خبرداری ورکړل شوې ده چې د طالبانو په خلاف د خبرو کولو نقلار شي، ګنې بیا د دوی سره د دل لپاره هم ځانمر ګبرید کوونکی شته. سردار حسین بابک زیاته کړه چې کله وسلوال طالبان بازارونو یا لارو کوڅو ته راوځي نو ځایي خلک د یری له وجې امنیتي مامورین خبر کړي، خو ځواکونه ترې ډیر وخته دغه سیمې ته نه ورځي چې له امله یې د خلکو په امنیتي ادارو ناباوري ورځ په ورځ زیاتېږي. خو د بونیر ضلع د پولیسو مشر ارشاد خان وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دي چې پخوانی وزیر ته د طالبانو د دړکو د خط نه خبر دی، دوی په بازارونو او لارو کوڅو کې دغلته کې خنډان لګولي دي او تلاشي اخلي او سارنه کوي، خو دوی دغلته کې طالب وسلوال نه دی لیدلی. سردار حسین بابک د پولیس افسر د وضاحت نه مطمئنه نه دی او په ځواب کې وایي چې دغه پولیس افسر دروغ وایي. په بهر هیوادونو کې میشتو پښتنو د یو نړیوال تنظیم پښتون ګلوبل ډایاسپورا بنسټ په کینیډا کې خوده. د پښتون کونسل کینیډا په کوربستیا کې د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې د پاکستان او افغانستان نه بهر د پښتنو یو نړیوال تنظیم جوړول ډیر اهم دي. په کینیډا کې د پښتنو د یو تنظیم پښتون کونسل کینیډا صدر سراج خان وویل چې په نړۍ کې د پښتنو ډیر تنظیمونه دي، خو د یو بل بې خبره دي. د ګلوبل ډایاسپورا خوب دا دی چې پښتانه چې که د شمالي امریکا یا نړۍ په هر یو هیواد کې دي، د یو نړیوال تنظیم په شکل کې د یو بل سره وتړل شي. په میس نویل ښار کې د درې ورځنۍ ورکشاپ په وړومبۍ ورځ ډاکټر زبیر مسید او ډاکټر مقصود یوسفزی مقالې وړاندې کړې. ډاکټر زبیر وویل چې د ګلوبل ډایاسپورا قائمولو غټ هدف دا دی، دا په کار دی چې پښتانه په یوه خبره یو شي چې د دوی اصل چیلنج یا سوال څه دی. د هغه په خیال اول یو منشور جوړول غواړي په کوم کې چې یو سکوټ هدف ټاکل شوی وي. د هغه په خیال پاکستان کې د اوسني جمهوري نظام په موجودګۍ کې د حقونو خبره ځای نشي نیوي. تیره میاشت د برطانیې د واک لاندې سیمه جبرالټر سیمه جبرالټر سره نږدې د تیلو سمندري جاز د نیولو پر سر ګډ وډ راپورونه مخې ته راغلي. د ایران سمندري چارو ادارې نائب مشر جلیل اسلامي پرون ویلي چې دغه د تیلو سمندري جاز ګریس ون به ډیر زر د جبرالټر چارواکي خوشي کړي او د ایران د بیرغ لاندې به په نړیوالو اوبو کې خپل کار جاري وساتي. د فارس خبري ادارې له مخې د جبرالټر چارواکو ویلي وو چې د پرونۍ ورځې تر اخره به د ګریس ون په نوم سمندري جاز خوشي کوي. ولې غربي میډیا د جبرالټر د چارواکو له خولې لیکي چې دغه بیان دروغ دی؟ برتانیا وایي چې دغه جاز د دوی عسکرو نیولی او پلټنې یې روانې دي او د جبرالټر سپریم کورټ کې به د زیارت په ورځ باندې د دغې مقدمې اورېدنه کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
ګرانو خدای مرزون کو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه پرونو ثاني خپل غو واشنگټن ډي سي نه وګي اوسم تاسو په امره ګرځو دی بل لاپور پلوتا. د پاکستان حکومت د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډې رابلل خواست کړي دي او نن یې د هیواد ازادۍ ورځ د کشمیریانو سره د یووالي په توګه باندې لمنځلو فیصله کړي. په دغه حق له نور تفصیل زمونږ همکار عدنان رشید تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل بیړنۍ غونډې رابلل خواست کړي دي او نن یې د هیواد ازادۍ ورځ د کشمیریانو سره د یووالي په توګه د مانځلو فیصله کړې ده. په دغه لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر مظفر آباد ښار کې یو غونډې ته وینا هم کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي لخوا خط کې لیکل شوی چې د هند دغه ګام د نړۍ امن لپاره خطر جوړېدلی شي او دا د نړۍ لخوا منل شوی لانجمنه سیمه جمو کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه خط زیاتوي په دغه سیمه کې هند په ښکار باندې د پاکستان لپاره خطر جوړوي او هڅه کوي چې د اصل مسلې نه پام واړوي. یاده دی چې ښاغلی شاه محمود قریشي د ګل یا دوشنبه په ورځ د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مظفر آباد ښار کې ویلي وو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل 15 غړو کې څوک هم خند جوړېدلی شي.
آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے. سیکیورٹی کاؤنسل میں جو P5 ممبرز ہیں ان میں سے کوئی بھی رکاوٹ بن سکتا ہے. کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. Do not live in a fool's paradise. Let the people of Pakistan be aware.
هغوی پاکستانیان او کشمیریان د احمقانو په جنت کې نه اوسي او خبرې دل ول پکار دي چې د کشمیر په معاملې د سلامتی کونسل په 15 مستقل غړو کې کم یو ملک هم خند جوړې دي شي. د پاکستان لپاره حل ته هم ماحول سازگار نه دي او منګل د کشمیر په حق لا یو نوې مبارزه پیل کول پکار دي.
هغلی قریشی مسلمان هوادونو باندې هم ټکونه وکړل او وی ویل
ایسے تو ہم امہ اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں. کوئی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں وہاں, ان کے مفادات ہیں وہاں.
ہسی خمنگ دا امت او دا اسلام خبر کو خود امت دا محافظینو حلتا یعنی ہندوستان کے ڈیرے پنگی دی او حلتے ڈیرے گٹی دی. بل اړخ ته د ګل یا دوشنبه په ورځ په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید خان د امریکا نیویارک ټایمز سره مرکه کې ویلی وو د کشمیر په مسله حالات نور هم خرابېدل شي او امکان شته چې پاکستان د افغانستان سره په شریکه پوله باندې خپل پوځونه کم کړي او هغه بیرته د پاکستان او هندوستان لاین اپ کنټرول باندې پر ځای کړي. بلخوا د هند پوځ ویلي چې د پاکستان لخوا هر قسم چیلنج ته د جواب ویلو لپاره تیار دي او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستانی ځواکونو پر ځای کېدو باندې هیڅ اندېښنې نه لري. د هندوستان پوځ مشر بفن روات د نهې یا سه شنبه په ورځ هندي رسنو ته ویلي دي په جمو او کشمیر کې د لاین اف کنټرول بلې غاړې ته په دې ورستو څو ورځو کې د پاکستانی فوج د اضافي قوتونو ځای پر ځای کېدل عادي خبره ده. د هغه په وینا هر هیواد احتیاطي ګامونه اوچتوي او دې کې د تشویش کومه خبره نشته. دی د هند د فوج مشر زیاته کړله تر څو چې د فوج خبره ده او د خدماتو خبره ده که چېرته هم غلطه پیښه کیږي نو موږ ورته همیشه تیار یو. که څه هم د دوه اټمي هیوادونو ترمنځ د بیا د جنگ شروع کېدو امکان کم ښکاري خو د ځینو څېړونکو له نظره دا یره شته چې په سیمه کې به د تشدد او د چاودنو ځینې پیښې رامنځته شي.
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې جنرال سیکرټري سردار حسین بابک ویلي دي چې په بونیر کې یو ځل بیا وسلوال طالبان فعال شوي. نوموړي د خبرې د ډیوه راډیو خبریالې سادیا قسم شاه سره د خبرو اترو په وخت کړي دي. دغه مرکې ته ساسي پام راګرځو.
دا خو دلته په بونیر کې تیر دوه میاشتو نه دا زمونږ دا چې کوم اپر بونیر دی دا ایلم غاړه کلیل او پیر بابا پاچا پلوخان دغه چې کوم کلی دی پټای گدیزه ټول علاقہ دغه اپر بونیر ورته مونږ وایو د ډیر وخت نه دغلته کله پنځه کسانی کله لس کسانی کله پنځلس کسانی مازیګر راځي او دکانونو کې سودا هم کوي او په خلکو کې یو ډیر لوی تشویش چې دی یاره چې دغه خوره شوې ده او دا هم ډیر زیات مصدقه رپورټس دي چې د ډیرو خلکو نه بسی هم وصول شوی او هغه وصولی روان ده.
یوه چیز غواړم تاسو ته چې کوم دا خطر رسیدلې دی د پوسټ په ذریعه د خط پات لاته وای بیا به دې باندې خبره کوم چې د لاکې څه صورت
ده. او خط کې کومه ته لیکلې دي چې تاسو مونږ بنیر تر غلی یو او مونږ خپل عملیات شروع کړی دي او ساته مونږ وارننګ درکو چې ته د خپل کار پرې دا او کدا تا پرې نه کوو نو مونږ سره خودکشي مشته او بیا چې کومه طریقې یا کوم الفاظ غي استعمالي هغه استعمال کړی چې یو مونږ داو کو مونږ وداو کو مونږ وداو کو او باقاعده لاندې د بونیر چې کوم کمانډر دی دا نوم یې هم لیکلی دی او وقتاً په وقتاً چونکې دا خو زمونږ علاقه ده یو نیمه دوه میاشتې وشوې چې څنګه ما وختي خبره شروع کړه چې دی دلته باقاعده خپل موومنټ کوي مونږ نه پوهېږو چې دی غرض څه دی مقصد یې څه دی بیا بیا چې کله دغه خلک ښکاره شوي دي په مختلفو کلو کې مختلفو برخو کې نه هغوی سیکیورټي فورسز ته ټلیفونونه کړي دي په ګینټو ګینټو باندې هغه پولیس یا سیکیورټي فورسز کې دلته نه رسي د هغې فوج باندې په خلکو کې یو ډېر لوی عدم اعتماد هم پیدا دی اعتماد نه کوي په سیکیورټي فورسز باندې او بیا دا چې ډېر لوی تشویش او یاره هم خواره ده دا هم مصدقه رپورټ دي ځکه زمونږ علاقه خلک یو بل ته خو شرم حیا فوج باندې وای نه خو ډېر لوی پیسې غي لګیا دي را غونډي دمکیانی ور کوي خلک یې رہی او بیا ظاهر خبره چې کله د حکومت ریټ کې دی غفه نظر نه راځي څنګه زما تاسو وو چې دا یو نیم میاشت شو دوه میاشتې وو چې دا خلک ګرځي.
سردار بابک صاحب د بونیر ډیسټریکټ پولیس افسر ارشاد خان سره چې زموږ خبره وشوه نو داسې ښکارېدل چې هغوی د دې خط نه هم خبر دي. دویمه هغه وایي چې موږ چک پوسټونه دغه ولګو ناکه بندیانې وکړو خو دا خلک دوی تر اوسه پورې نه لیدلي بازارونو کې. نو آیا د خلکو طرفه یا ستاسو طرف نه پولیس تاسو خبر کړی دی د دې خطر په هکله؟
زبر درې د پښتو په جبه کې وام چې دې دروغ وای دروغ دې لوند ټول دنیا نه ته تاسو کته خپل ټلیفون د ډیو ریډیو بور دنیا برته وای دغه نامي مخې دا مونږ خدای شي کله چې زمونږ خو دغه ير د الله فضل له سره د الله ان د ذات نه کوو باقي شاید چې تاسو ته خلکو وای چې زمونږ نوم مال خپل کوم مثال تاسو ته وای دروغ وای دې سترګې پټې کړې دي دغه ته په خلکو کې ډېر لوی تشویش ته او د دې خبرې سم مطلب چې مثال اوسو ما ته خط ملاو شو یا بل ته خط ملاو شو ولې دا مالې د اختر مبارکۍ را لګلې ما ته ته کې کولاو نه دی ویل چې څه کار پدې من کار کړی نو څه کار کړی مو خدای من خبره کړی مو خو ضرور ولای خبره کړی مو خدای دې تشدد خبره کړی
چې په تاسو علاقې کې د طالبان بیا رخکر شي ودي په کال 2009 هم کې هم د غلطه د جنگیالو پر ضد اپریشن شوی او د عوامي نېشنل پارټۍ لیډر په حیثیت سغخت نه کوي حکومت نه
موږ دې حکومت نه سغخت نه حکومت په نظر راځي نه دا بونیر چې دا تو ګور دا سور لوی لوی سیمه دا لوی برخه دا او دلته دا قسم له حالات دي او بیا ډیره د افسوس خبره چې دا شې په میډیا کې هم ریپورت کیږي موږ هم دا هم وړي چې دا کوو شو دلته به خدای مکه خدای مکه دور لوی لوی واقعیات الله دی ونه کی چوشي او هغه ته موږ خبره کوو چې دا پښتانه دي چې کوم دلته راغلي دي اغیتم دا خواست کو چې ګور دا د پښتنو ډیر لوی تباہی وشو ډیر لوی تباہی وشو د پښتنو تاسو هم پښتانه یې زما نه دی خیال چې غی دی دلته نور دور روانه او کی دغه وجه دار چې د پښتون را پاسي ټوپک راخلی او بل پښتون په وجنی تم کیا نه وته ورکی خصونه وته لګي زما دا خیال چې په هیز د مسلمان او په هیز د انسان او په دې خبرې چې جواز او سټوک نه جوړیږي غیتم موږ تاسو د پروګرام په اساس دا خبره کوم چې
خبر حکومت سره جنگ ڈیر مہربانی خبر کر
په بهر هیوادونو کې د میشتو پښتنو د یو نړیوال تنظیم پښتون ګلوبل ډایسپورا بنسټ په کینیډا کې کیښودل شو. د دغه مقاصد څه دي او د دغه تفصیل زمونږ د ډیور رادیو همکار رحمان بونری صاحب څخه موږ څو شیبې وړاندې اخیستی دی، دی هملته موجود دی تللی دی، نو راځئ چې د هغوی دغه خبرې ترې یو وار بیا واورو.
د پښتون کونسل کینیډا دلته په کینیډا کې میشت یو تنظیم دی، هغه د پښتون ګلوبل ډایسپورا لپاره په کینیډا کې په مونټریال کې یو درورځنی غونډه جوړه کړې ده، کوم چې د درورځنی سمر ورکشاپ نوم ورکړی دی. په دې غونډه کې نن دی اعلان وکړو د غونډې د پرانستې پر ورځ باندې چې په دنیا کې د تمامو پښتنو تنظیمونو یو پیوستون پکار دی او په دې خاطر پښتون ګلوبل ډایسپورا تنظیم جوړول پکار دی. نن په باقاعده توګه باندې د دې په کینیډا کې بنسټ کې خودل شو او تاسو ته بزلاویم چې د دې په شروع کې د پښتون کونسل کینیډا صدر سراج خان وویل مقصد دا و چې په دنیا کې تمام پښتانه په یو پیوستون کې یا په یو تنظیم کې شریک کړی شي او بیا پښتنو ته چې په سیمه کې کم چې د پښتنو یا د افغانستان د پښتنو سیمه دا شریکه پای کې چې کم چیلنجز دي د بشري حقوقو د دې لپاره کم یو بنیادی منشور جوړ کړی شي او تکلار وټاکل شي چې د ډایسپورا خلک یعنی د پاکستان افغانستان د بابا هر هیوادونو کې میشت پښتانه چې دي هغه سکردار یا رول لوبول شي. نو دا د سراج خان او د هغه د تنظیم د نورو ملګرو جوهر لمنګین با جانگیر بخاری او نور تر مخه د دا ضرورت ځکه محسوسو چې په دنیا کې د پښتنو ډېر تنظیمونه دي، په امریکا کې، شمالي امریکا کې، په افریقا کې، په منځنی ختیځ کې، په یورپ کې، خو د او طاقتور تنظیمونه دي، خو د یو بل سره تړل شي نه دي چې وتړل شي او د اواز په نړۍ کې نور هم اوریدل شي او نړیوال با هغه خبره چې په شخصي توګه مختلفو ځایونو کې بیا په اجتماعي توګه باندې اوري. د دې وچ زمونږ منشور په باقی توګه باندې موږ نه جوړ کړو، خو زمونږ اهداف دي په کله منه هدف دار چې په دغه سیمه کې چې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي په دې باندې موږ سوال اچت کو. دې ته وینا لپاره د یورپ نه د مشهور وکیل پښتون قام پرست یا ملت پال دانشور ذاکر حسین لالا راغلی دی، د اتل راغلی دی ځلان دلته په امریکا کې، د امریکې چې کوم پروفیسر دی پښتون زبیر مسید راغلی دی، د کینیډا چې کوم مشت پښتانه دي یو شمېر هغه راغلي دي د کینیډا له مختلفو ښارونو. دا په اشپاکومن سیب درې ورځنی ورکشاپ وي دلته په مونټریال کې او بیا د دې ورکشاپ په پای کې یا په اخر کې په 14 دسمبر د ټورنټو په ښار میسیساګا پوهنتون کې یو سیمینار دی. په دغه سیمینار کې به د ټول مقررین بیا ځینې مخصوص ویناګانې کوي او دغه په اخر کې یا پای کې بیا د موسیقۍ یو پروګرام دی خو د کوم چې د پښتو ژبې نومیالی هنرمند او براډکاسټر هارون باچا را رسیدلی دی. نن جوهر لونګین ماته ویل چې هغه په دې پروګرام کې ملي نغمه وایي او د پښتنو د قامی شاعرانو قامی سندرې بوي.
رحمان بونری صاحب یو بل لنډه پښتنه درنه کو چې دغه غونډه کې وینا کوونکو د پښتنو داسې کمې مسلې وي چې هغه په ګوته کړي چې دا وخت په سیمه کې پښتنو ته راپیخي دي.
دا ډېر غټ سوال و د دې د نړۍ د پلانست د غونډې او د تمام مقررینو چې در به حد زیات چیلنجز دي، لکه هغه ته په سیال قوم په توګه د ژوند تیرولو حق نه ورکړل کیږي، دا غو تنظیمي ازادي چې دي دا غي مخنیوي کیږي، دا غو چې کوم تنظیمونه جوړ شوی دا غي په لویان تقریبونو کې اچول شوی دي وغیرہ وغیرہ. خو دې ویل چې دا مسلې چې دي په دې کې زمونږ یو بنیادی سوال پکار دی، هغه بنیادی سوال د ټولو شریک پکار دی چې ټول مخکې مونږ په کومه خبره باندې پکار چې پر مخته وکړو. مثال په توګه دی ویل چې پښتنو ته په دنیا کې خاص کر په پاکستان کې د بقا ژوند د بقا سوال چې ورپېښ دی، هغه دا وخت د تعلیم کو تپوسم نه کوي، هغه دا وخت د صحت تپوسم نه کوي، هغه دا وخت د بل څه تپوسم نه کوي چې ژوند دې بچ پاتې شي. نو دا دی چې غړ غړ سوالونه دي، خو موږ په اخر کې د دې په چپون جکل اقدام کیږي په 14 اگست باندې نو بیا اعلانیه جاری کوو پای کې موږ خپل شریک سوال چې دی هغه جاری کوو. دی ول چې موږ کمیټه جوړوږو، کمیټه په نړۍ کې د نورو تنظیمونو سره رابطه کوي، د خلکو سره رابطه کوي او څو کال کې بدې دا خپل هدف چې دی د ټولې دنیا ته ښکارا کوي پټاګه کوي.
تاسو په امره ګرځو مطبوعاتي کتنې ته چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د افغانستان د جنگ او د دې جنگ د ختمولو د پاره د امریکای او د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په موضوع د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د طالبانو د ورځ په زیاتی حملو له سببه افغانستان نه د امریکنو فوزونو د وټو معاملې کړکېچنه شوی ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکای شل کال وړاندې په افغانستان یرغل وکړو، خو صدر ترامپ د صدارت په منصب د کېناستو نه وړاندې خپلو انتخابي غونډو کې او د صدارت په کرسۍ د کېناستو نه پس هم په سو سو کرته دا خبره کړې ده چې دی به د امریکای د اوږد جنگ راغونډي. د تل دا خبره کړې ده چې زه د لیونو جنگونو نه امریکا وستل غواړم، بلکې دا چې امریکای له چری هم دې قسمه جنگونو کې وردانګل اړو پکار نو. بلخوا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو 13 میاش خپل یو بیان کې په صفاټکو کې ویلي دي چې کوم را روان صدارتي انتخابونو نه وړاندې د خپل فوجونو افغانستان نه په وتو کې کامیاب شو، نو په دې به انتخابونو کې مونږ مضبوطی خبرې کولای شو. خود طالبانو او د امریکای ترمنځ د امریکنو فوزونو افغانستان نه د وتو په شرطونو د ډیری مدینه جاری خبره 13 هفته بغیر د سلوزنامې کېدو ختم شوې. په داسې حالاتو کې د امریکای فوزونو که افغانستان پرېږدي نخکاره خبره ده چې د کابل حکومت به د طالبانو یرغل ته خوشی کوي. طالبان دا وخت د افغانستان پر لوی سیمه قابض شوی دی. د زینو تجزیانګارانو وینا ده چې که امریکا په مکمله توګه افغانستان نه وزي، نو دا به افغانستان کې د خانه جنگي انخطو او عقوبت د طالبانو د حکومت راتلو سبب جوړیږي. بل طرف ته به د افغانستان د خودغرضه ګاونډیانو دپاره دا یوه ډیره ښایسته او ځلانده موقع وي او دوی به د امریکې د ځای نیوو دپاره راوړاندې کیږي. فاینانشل ټایمز پر مضمون کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی دا بیان هم نقل کړی دی. په کوم کې چې حسین حقانی ویلی دی چې د افغانستان امن عمل کې د پاکستان اصلي کردار دا دی چې طالبانو سره لاس امداد نه منی شي. د فارن پالیسۍ میگزین تجزیانګار هارش پینټ وایي چې افغانستان نه د امریکې د وتو د ټولو نه زیاته فایده به چین او پاکستان ته وي. پاکستان به طالبانو سره د ډیری مودې راسي د خپلو اړیکو نه فایده اخیستل غواړي. هر کله چې د چین لوی مقصد به سیمه کې د روډ اینډ بیلډ د خپلې درنې منصوبې د بنیادی اډانې حفاظت یقیني کول وي. روس هم طالبانو سره د خپلو تعلقاتو د خوګولو په چکر کې دی، ځکه چې روس خو په دنیا کې هر سیمه کې د امریکې د طاقت او د اثر رسوخ د کمیدو په صورت کې دغلته په خپله د ننوتو د موقع په تلاش کې وي. همدغه وجه ده چې روس د افغانستان د سباون په حق له سو سو ځله ماسکو کې د خبرو اترو بندوبسونه وکړل او په دې خبرو کې د طالبانو نمایندګانو ته ډیر اهمیت ورکړی و. خو هر کله چې روس افغانستان نه د خارجي قوتونو د وتو غږونه هم کوي، نو په دې یې د افغانستان حکومت سره د زړه خیره نور زیات شوی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې تر کال 2011 پورې افغانستان کې د امریکای 100,000 فوج پروت و، ولې د کال 2011 نه را پدېخوا پخوانی صدر اوباما د کال 2016 تر اخره پورې افغانستان نه د وتو یو لویه منصوبه تیاره کړې وه. په کال 2018 کې د صدر ترامپ د راتلو وروسته د خپل ډومبي تقریر کې وې چې زما د شروع نه د زړه ارمان دی چې افغانستان خپل فوجونه وباسم، خو اوس به زه افغانستان کې د زمینی حالاتو مطابق فیصله کوم. د امریکنو فوجي چارواکو وینا ده چې په جلدبازۍ کې افغانستان نه وتل به نورې خطرې راولاړې کړي. د امریکنو فوجونو نوی جن چیف آف سټاف مارک ملی ویلی دی چې افغانستان نه د امریکنو فوجونو وتل د خیر خبره نه ده. مارک ملی دا هم ویلی دی چې امریکا به افغانستان کې د جنگ نه په هغه صورت کې لاس پسر کیږي کله چې په دغه سیمه کې خپل ټول غرضونه پوره شي. خو بلخوا طالبانو سره خبرو کې ناست امریکني نماینده زلمی خلیلزاد امید ښکاره کړی دی چې سګنې اختر به افغانستان کې د جنگ د دوران اخیری اختر وي. خو ځینې تجزیانګاران تپوس کوي چې افغانستان نه د وتو د پاره د امریکې خواهش او توندي د امریکې د کم حیثیت څرګندونه کوي. د خارجه محکمې د انټلیجنس پخوانی تجزیانګار ماروین وین باو وایي ښکاري خدا سي چې په خبرو کې ناسته امریکایي جرګه لکه چې ډیر کمزوري حیثیت کې خبرې کوي. دا خبره هم په ګوته کا چې که طالبانو سره هر قسمه ډزبندي وکړي شي، په دې افغانستان کې د جنگ بندېدو هیڅ امکان نشته. فائنانشل ٹائمز خپل مضمون کې لیکي کابل حکومت سره فکر مل دی چې طالبان به راتلونکي میاشت کې د صدارتي ټاکنو د تالا ترغکولو دپاره خپلې حملې توندوي. دوی باور کوي چې تیره میاشت د نائب صدارت د امیدوار د امرالله صالح په دفتر حمله هم طالبانو کړې ده، په کوم کې چې شل کسان وژلی شوي دي. د افغان حکومت یو ستر چارواکي دا اندېښنې ښکاره کړي دي چې طالبان په خپلو لوزونو چری هم عمل نه کوي، او که امریکې افغانستان نه د وطو نه وړاندې دلته د پوخ امن راوستو بندوبسونه ونه کړل، نو دا به هم هغه شان غلطي کوي کومه چې ویتنام نه د وطو په موقع کړې وه. مضمون لیکي چې د امن خبرې اترې او امن عمل خو هغه وخت کړکې چنکړې شو کله چې ترې افغان حکومت بهر وساتلې شو. افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر عزیز خان ویلي دي چې طالبانو سره د امریکې روغه اسانه خبره ده، اصلي او سخت کار خو لا په وړاندې پروت دی کله چې د ګردو افغانانو خپلو کې خبرې شروع شي. حسین حقانی وایي امریکې له په پاکستان زور راوړل پکار دي چې پاکستان د طالبانو د هر قسمه امداد نه لاس په سر شي. حسین حقانی زیاته کا که د امریکې طالبانو سره د څه قسمه روغې راتلو په نتیجه کې طالبان کابل ته په یو قانوني او جایز حیثیت کې ننوځي، نو په دې به د پاکستان د ازلي دشمن هندوستان خوا بدیږي. هر کله چې د دواړو ایټیوي طاقتونو تعلقات د کشمیر په سر نور زیات خراب شوي دي. د بروکینګ انسټیټیوټ تجزیه نگار درویا جیشنکر وایي چې د کال 1980 په لسیزه کې روس سره د جنگېدو دپاره مسلح کړی شوي افغان مجاهدین افغانستان نه د روس د وتو وروستو بیا د هندوستان خلاف کشمیر ته ولېږلی شول، او اوس که طالبانو سره د امریکې روغه راغله نو دا تیار طالبان جنگیالي به لکه د پخوا په شان بیا د هندوستان د فوج خلاف د جهاد کولو دپاره کشمیر ته لېږلی شي.
په هانګ کانګ کې د پولیسو او د مظاهرچیانو ترمنځ د نښتو په حق له وصف امریکا راپور زموږ همکار وکیل خان وړاندې کړ.
په هانګ کانګ کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د غنښتې په داسې حال کې پیل شولې کله چې طبي مرسته کوونکو یو جوبل تن د هوایي اډې یا ایرپورټ یو ټرمینل نه بهر راوړلو. د تشدد د مخنیوي لپاره د پولیسو یوې ډلې په احتجاج کوونکو باندې د مرچکو سپرې هم په دغه وخت وکړله کله چې مظاهرچیانو د امبولانس د مخه نیولو هڅه کوله. په دغه مکا لږ تر لږه دوه کسان نیول شوي هم دي. د هانګ کانګ د هوایي ډګر مامورینو ویلي چې د احتجاجونو له وجې هوایي عملیات یعنې د جازونو د تګ راتګ عمل ډېر زیات اغېزمن شوی دی. د دغه هوایي ډګر مامورینو ویلي مظاهرو ډېر کارونه ګډوډ کړي دي، او تر بل اعلان پورې دغه میدان یا د هوایي اډې ته راتلونکي او له دغه هوایي ډګر څخه تلونکي پروازونه منسوخ کړي شوي دي. مطبوعات وایي چې د هانګ کانګ د هوایي ډګر مواصلینو یا مامورینو په یو اعلامیه کې له کورنو او بهرنو مسافرو غوښتي چې دغه هوایي ډګر څخه پروازونه ونه کړي. یاد وي چې دا مظاهرې د هغه پریکړې پر ضد له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې روانې دي چې له مخې یې چین ته اجازه ورکړل شوې وه چې په جرمونو تورن کسان خپل هیواد چین ته وغواړي. که څه هم د هانګ کانګ حکومت دا پریکړه بیرته اغستې، خو پیل شوې مظاهره لا هم روانه دي. اوس د هانګ کانګ د اجرایی رئیس د لری کېدو، د چین د کنټرول د ختمېدو او د غشانتی د نور اصلاحاتو د راوستلو خبرې کوي. اخوا د ملګر ملتونو لپاره د چین مشن ویلي چې احتجاج کوونکو ولسی ودانو ته زیان رسولې، هوایی ډګر یې اغېزمن کړي، د تګ راتګ نظام یې بند کړي او وسلې استعمال کړي دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګر ملتونو های کمشنر د هانګ کانګ په مامورینو د صبر نه د کار غستلو او یوې پلټنې پیل کولو زور ورکړی. د دې سره سم د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې د هانګ کانګ حالات ډېر زیات خراب دي. نوموړي هیله څرګند کړې چې د ازادۍ لپاره به چاته هم زیان نه رسولی کیږي. د دې وروسته هغلی ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې دوی استخباراتو معلومات ورکړي چې د چین حکومت لګیا دی د هانګ کانګ سره پولې ته خپل عسکر استوي.
ګرانو پدرم ورځونکو د وایس اف امریکا دا سهرنی درې ساعت خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت مازیګر شپږ، د افغانستان په وخت په نیمه بزمن همکاران سازي په وړاندې یو وار بیا د تازه خبرونو سره راځي. تر هغه وخته خو ورځ ولرئ، خا د آباد شئ. د الله فمان.